السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم د ما سره وی په دې غړې کې بعد خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د غسی د پاکستان د نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرامونه مدرسې په اوسنی اثر او د رنگونو نړۍ هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ ناور
د مهمه خبرونو سره ټکي افغان چارواکي وايي په کندوز کې پرمختګ کړی او د مهمو کمانډانانو په ګډون یې درې اتیا طالبان وچلې دي د پاکستانی پوز مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغ جوړه ټینګار کړي د ترکی پوز او کوردی جنگیالیو ترمنځ په تازه نشته کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حریس په نامه د لشکر طیبه یو مهم قمندان وژل شوی طالبان دا نه مني بیګا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختي جګړې راپورونه ورکړل سو چې طالب او وسلوالو د کندوز د هوایی میدان د نیولو هڅه وکړه د کندوز امنیا کمانډان قاسم جنگلباغ وای
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی درې اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه درې یاره باندې په چاردره کې د هغوی څوار د سرنجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر دواړو غاړو ژغ کړی چې د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې دی بیا پیل کړي د پاکستاني پوز د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرشته خندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی دی خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي دا څرګندونې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانه نور نن د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې سلطانانون د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار ځړولو ته په اشاره ویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي
دا سرګوده په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپکون کې کار دی امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ته لدې کته نظر چې د جرم نویت سده او پرچا الزام یا تور پوري شوی مونږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي
یاد دی وی چې دا کال په پاکستان کې په بیلابیلو جرمونو تورن 201 کم 40 کسان په دار ځړول شوی دی په پاکستان کې د روان کال په اردو کې د پولیو د ناروغانو شمیر 43 تر رسیدلې ده د خبره د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د پولیو څارنې د اداري او چارواکي مزر نثار نن مشال رادیو ته وکړه مزر نثار وویل
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او د ماشومانو د پولیو ساسکي سو وارس کلی وو په دې حق لا د صحت نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او په لټنې شروع کړې دي خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعیت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی نو دا هم وجه وي چې د ساسکي سکلو باوجود ورته مرض ولګي
په پاکستان کې چې په تیر څو کلونو کې د پولیو څومره ناروغان مخ ته راغلي دي په هغوی کې زیاتره برخه د قبایلی سیمو او یا خیبر پښتونخوا دي د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردی جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشیا لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي دي. د کوردانو پی کی کی ډله وسلوال د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش په حتمی شکست وخوري خو دا کار د پوینه وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د یو شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون درلود، خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد پر روانه مبارزه نیوکه وکړه او وی ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپی 35 پیسې اخستل کیږي او 104 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپی 40 پیسې او 114 روپی 90 پیسې. یو پاوند 158 روپی 10 پیسې او 158 روپی 70 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپی 30 پیسې او 28 روپی 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپی 40 پیسې او 20 روپی 70 پیسې. یو افغاني 1 روپی 70 پیسې او 1 روپی 40 70 پیسې. او 280 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 شو کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15 شو کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرینم د بوریوال کاکړنه د کرن صوبای او د موسم حال مو د احمد الله نووري ده. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې د پاکستانی چارواکو په وینا د مینا په پیخه کې د مړ شوو پاکستانی حجیانو شمیر 55 ته رسیدلی دی. د بردیری اوسیدونکو چې مور یې د دې پیخې وروستو لا درکه ده وایي
حکومت هم څه خاص کارکردګي نشته. هلته امبسي والا راغلی، د هغې نه بعد هغه زموږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی، ستاسو قسموندی شو قسموندی نه شو.
په پیښور او کوټه کې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. دا چې په پاکستان کې دا ناروغي ولې نه ختمیږي یو تن یې پاړه وای:
پر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم لپاره کم ګامونه پورته کړي دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې ټمپریچر خیال هم نه وي ساتلی.
او نیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې بعد مصر د الازهر یونیورسيټي او د پاکستان د دینی تعلیمي ادارو پاړه وره
دا ازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی.
او دا نور رپورټونه تر سنگونیس پروګرام د رنگون نړۍ هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته: افغان چارواکي وایي د کندز ښار یو شمیر برخې له وسلوالو بیرته نیولي او د پاتې برخو د نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په هوایي بمباریو کې د طالبانو لخوا د کندز لپاره نومول شوی والي ملا عبدالسلام او د غمرستیال او 15 نور وسلوال وژل شوي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دې خبرو تردید کړی دی. د کندوز د خلکو څه حال دی او د غلطه څه امنیتی صورتحال دی په دې اړه اجمل آریان لږه شیبه وړاندې زموږ همکار سره تفصیل شریک کړی دی.
تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې د کندوز سره دورې سره دغه ونیول، خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سي سرور حسیني ازادي راټیټ وویل چې تیره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکرې طیبه مشر ملا حارث او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسیدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلاصې اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي، هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص پور تړلی ده. همدارنګه یوه ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمیر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د معاصري په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د خدمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ را رسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قمندانې ویان دی وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري چې له دې سیمه نه دوی عملیات پیل کړی ده، اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
تاسو زموږ د همکار اجمل آریان اوریدل چې په کندوز کې د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته او هلته بیا د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته خلک هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستاني پوځ مشر وایي چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی دی. نوموړي همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې او په افغان خواوې غږ کړي چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ بیرته فعال کړي. جنرال راحیل شریف د سرګندونې تیر ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي چې تفصیل درته سبی الله شفق وړاندې کوي.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه د خبر پاڼې لمخې جنرال راحیل شریف دا سرګندونه د سیشنبه پر د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشې ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل:
زباني الفاظ کغه د پاکستاني پوځ له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډیر خواږه وي، ډیر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلې بلې فورمونو کې دا ډول خبرې کوي، عملاً لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي، او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
د زبی الله شفق رپورټ کې تاسو اوریدل چې د پاکستان پوز مشر وای په افغانستان کې پر لپسې بے ثباتۍ د سیمې په هوادونو بد اثر اچولی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې د حالاتو له خرابېدو سره سم د افغان چارواکو لخوا په پاکستان نیوکې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي پاکستان په لاسوهنه تورنوي، خو پاکستانی چارواکي بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرستې ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو هوادونو د سیاسي چارو کارپوهان د دې هوادونو خپلمنځي اړیکو ته په کوم نظر ګوري؟ بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پر پاکستان هغه نیوکه څو ورځې وړاندې بیا وکړه، کوم چې نوموړي د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو له پر لپسې بریدونو وروسته کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر پر مهال په یو وینا کې وویل پاکستان د افغانستان پر ضد له تیری شاوخوا یوې لسیزې راهیسې غیر اعلانیه جګړې ته دوام ورکړی دی. ولسمشر غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د ده په وینا په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي، خو په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د څرګندونو په ځواب کې وویل پاکستان ژمن دی چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د افغان ولسمشر دا وروستۍ وینا یو عام بیان نه دی او په کار ده چې جدي واخیستل سي. اعجاز خټک وویل
دا اشرف غنی نه خو دلته کې ډېره تمه پیدا شوې چې بس بلکې افغانستان کې هم هغه باندې خلق یاره دی، خو د پاکستان دور سره دوی څه ومنل؟ نو هغه ولسمشر چې داسې سخت بیان ورکوي هغې معنی دا ده چې دا کیسه ډېره خرابه ده دې وخت کې.
ډاکټر اعجاز خټک وویل که پاکستان او افغانستان د یو بل د امن لپاره رښتیا هم څه کوي، نو په کار ده چې ولس ته یې په ډاګه کړي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي ولسمشر اشرف غنی واک ته تر رسیدو وروسته په خپل هیواد کې د سولې لپاره د پاکستان د همکارۍ په اړه خوشبینه وو، خو اوس مایوسه سوی دی. حکمت الله اعظمي وویل د افغان ولسمشر د باور بیرته ترلاسه کولو لپاره د پاکستان هڅې بریالۍ نه ښکاري.
زه فکر کوم چې دا نه د افغانستان لپاره یو ښه خبر دی او نه هم د پاکستان لپاره. رئیس جمهور غنی یو په افغانستان کې سیاسي ډلې دا فکر کوي چې پاکستان باندې باور په کار نه دی، او د همدې دپاره رئیس جمهور غنی د ډېرو انتخابونو تر لاندې سو په کور دننه کې د پخواني رئیس جمهور د طریقې څخه او د هغه کابینه بالخصوص ډېر انتقادونه په کول. نو دی اوس غواړي چې باید د خپل پالیسي د پاکستان په وړاندې باندې بیا د سره نظر پر وکړي.
چین په سیمه کې یو داسې هیواد دی چې نه یوازې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، بلکې د افغانستان حالات یې پر امنیت او اقتصاد هم اغیز کولای سي. حکمت الله اعظمي وویل نور کنوي نو چین باید د خپلو ګټو په خاطر په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان پر رښتونی همکاري مجبور کړي.
چین خو کاملا په پاکستان باندې چې کوم فشار راوستلی شي ډېر مهم دی، او پاکستان هم د هغې فشارونو ته جواب نه لري او ډېر ورته ځان نه شي ټینګ کولی، چون چې اقتصادي او بل سیاسي دغه باندې ډېر زیات سپورټ ورته ورکوي، او چین هم خپل ګټې لري. اسلامي دولت یا داعش راشي په افغانستان کې هغه مستقیما پر چین پر امنیت باندې تاثیر کوي، چون چې هغه یو غور جنګیالي چې د افغانستان پاکستان ریجن کې ده هلته تلی شي. او بل دا دی چې اقتصادي د چین د پاره په افغانستان کې ډیر زیات امکانات شته چې د انویسټمنت وکړي.
د افغانستان او پاکستان په وار لمخه غیر عادي اړیکو کې نور تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی دی چې تیر میاشت طالبانو په کابل کې او په دې وروستیو کې په ننګرهار، هلمند او کندوز کې بریدونه زیات کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیر شپږ پنځوس ته رسېدلی دی او د لادرک حجیانو شمیر درې پنځوس دی. د مذهبي چارو وزارت په وینا چې د لادرک کسانو لپاره لټون روان دي، خو بلخوا د مړو شوو لادرک شوو حجیانو خپل خپلوان وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د نهې پاورز د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف ویلي دي چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دي او د دې لپاره د پاکستان چارواکو سره د پاکستان ډاکټران هسپتالونو ته ځي او هلته د موجوده حاجیانو شناخت کوي. د دې په وینا چې یو کم سلویخ چوبل شو حاجیانو کې د یو کم دیرش حاجیانو علاج شوی دی او د هسپتالونو نه فارغ کړی شوی دي او د نورو لسو حاجیانو په مکه او جده په مختلفو هسپتالونو کې علاج روان دی. د پاکستان د مذهبي امور وزیر زیاتوي چې د پاکستان حکومت یو خصوصي ټلیفوني مکیا هیلپ لاین هم د حاجیانو خپل خپلوانو له جوړ کړی دی. د سم مقصد چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکول دي. خو د لادرکه شوو او مړه شوو حاجیانو کورنۍ وایي چې پاکستان حکومت لخوا دوی سره په سمه توګه کومک نه کیږي او دوی خپل هڅې کوي. د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وایي چې مور یې سره د ورور او ترونو حج لپاره تللې وه خو د مینا د سانحې نه پسې د مور صدرک نه معلومیږي. دی وایي
زما ورور دی اوس مشر ترونه مې دي ورسره هغوی مې لاو شو دي هغوی خو څه لږ ډېر زخمیان وو خو الحمدلله نور ښه دي اوس هغوی ته په تین تاریخ هغوی پسیده نو حکومت هم خاص کارکردگی نشته هلته تر اوسه پورې ایم بی سی کول څوک نه و. ایم بی سی والا راغله د هغې نه بعد هغه زمونږ نه تپوسونه کوي چې څنګه چل دی ستاسو کسموندی شو کموندی نه شو هغوی خپله هېڅ څه کار نشته هلته.
د پېښور اوسیدونکو اماد په وینا چې ماما یې د مینا په سانحه کې مړ شوی دی خو په لټون کې ورسره حکومت سمرسته نه ده کړې.
چې کله دا بګ دور شو کنه نو آی دوران کې دا وای پلی زه شو مطلب هغه د خپل وای بچ کول چې وای ته بچ کنه او وای په تنسی دا لاړ او هتا او دا غوښ چې ورو غورځي چې هغه ورو غورځي نو وای نه پد وای څه شي معنی کتل چې څه شو ته نشو حکومت چې کنه او پټ کړي نه چې زموږ دا شي ته حق کړي کنه چې مطلب تم دوه سو الډي موږ دا شي موږ خپل نه ډېر خلک بچی کا پریشان ہے صحیح غریب عام شي کیس دغه بنشت مطلب دا اچھا بس وسط نه لسی اچھا سو وسط نه لسی شکر دې مو کوم اس کوم جام کده نه خو دا کیو اگے چې کا جام ډېر منډو وا
یا دې وچ دې مینا پسانه ه کې مړه شو لپاره د پاکستان حکومت د یو تن پسر 550 لک او د جوبل شو لپاره د یو تن پسر د 22 لک روپو اعلان کړي دي. پاکستان حکومت دا هم وایي چې حج مشن سر ته رسیدونه پس په د متاثر کورونو دوه یا درې کسان هم عمره لپاره د حکومت په خرج لګل کیږي. د فکر ده د سعودي عرب د چارواکو په وینا چې هسپتالونو کې اوس هم د زرو نه زیات جوبل شوي حاجیان موجود دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند په بلنه قومي وطن پارټي په باقاعده توګه صوبایي حکومت کې د شاملېدو پریکړه وکړه او دې لړکی پرون د دواړو ګوندونو ترمنځ یو لوسنامه هم لاسلیک شو چې تر مخه به قومي وطن پارټي ته دوه وزارتونه او څلور محکمې ورکړل شي. نور تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې د صوبې د مفاداتو د خیګړې او پرمختګ لپاره دواړه ګوندونه په ګډه د خیبر پختونخوا حکومت چلولو باندې سلا شوي دي او د لړکی پرون اسلام آباد کې لوزنامه هم شوی ده. ګوره دا خو د دوه ګوندونو ترمنځ یو لوزنامه شوی ده او راتلونکي دوه درې ورځې کې به دوی د حکومت برخه جوړه شي او قومي وطن پارټۍ ته به اوس دوه وزیران دوه خصوصي مشیران او څلور محکمې ورکول شي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان چې د بډو رشوتونو په تور کې د وزارت ته څوکۍ نه لیر کړی شو او وروسته د هغې د وجې د حکومت نه هم دوی بیل کړی شو وایي چې حکومت وړاندې بغیر د ثبوته دوی د حکومت نه بیل کړل په دوی تورو لګو او اوس حکومت خپله غلطي ومنله نو ځکه دوی ته په حکومت کې واپس ته شاملېدو بلنه ورکړې ده او په دې لوزنامه کې دا پریکړه شوې ده چې اوس په دوی بغیر د ثبوته داسې هیڅ ګام نه پورته کوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند ته په صوبایي حکومت چلولو کې ډېر ستونزې دي او دوی سره په صوبایي اسمبلی کې د ښه حکومت چلولو لپاره هغه شان کسان او شمېره هم نشته دي نو دوی مجبور دي چې ځان سره قومي وطن پارټي واپس په حکومت کې شامل کړه.
پاکستان تحریک انصاف چې باندې سیوا د پروس خطک نه مور داسې تجربې خلک نو داغي حالت ډېر خراب وایي د صوبي نظام نشي چلولی نو په دې وجه هغه یو ځل بیا اپتاب شرکو ته غږ وکړو چې هغه په حکومت کې شامل شي او د هغوی کومکو کې ده. یو طرف ته دومره د دې غټه وجه دا ده چې دا اوس سکمبلیاتي دا ټول ټاکنې وشي په هغې کې پاکستان تحریک انصاف ته هم ډېر سخت نقصان شوی دی او قومي وطن پارټي هغې ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی نو په دې وجه باندې د دواړو پارټو مجبوري او چې هغې یو بل سره کومکو کې د
پامول دا چې دا وخت د خیبر پښتونخوا کابینه کې 14 وزیران دي ولې د 13 آئینی بدلون وروسته یو صوبایي کابینه هم د 14 نه زیات نشي کېدی. نو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی مشال لیډو ته وویل چې رقامي وطن پټه دوه وزیران لپاره به موجوده کابینې نه یو وزیر فارغول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسوره په پاکستان کې د ګزرن یا د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې کیسونو د راتلو وروسته سخت کال د پولیو نه د متاثره شو ماشومانو شمیره 34 ته ورسېده چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې 14 او په قبایلي سیمو کې 10 کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې.
د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل یو چارواکي مزر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په دوه نوي کیسونو کې یو په پېښور او یو په کوټه کې مخې ته راغلی دی. د نوموړي په وینا چې په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې 14، په قبایلي سیمو کې 10، په بلوچستان صوبه کې 6 او په سند صوبه کې 4 کیسونه مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه
دا کیسونه خو مخې ته راغلي دي او د ماشومانو د پولیو ساس کې 100 وارس کلي وو. په دې حقله د صحت نړیوالې ادارې یا ڈبلیو ایچ او پلټنې شروع کړې دي. خو زه دا هم ویل غواړم چې د ځینې ماشومانو قوت مدافعت کمزورې وي او د یوې ناروغۍ پر ضد د هغوی وجود په صحیح توګه مقابله نشي کولی. نو دا هم وجوي چې د ساسکي سکلو باوجود ورته مرض ولګي.
خو په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وایي چې امکان شته چې د ساسکو سکلو باوجود یو ماشوم ته دا مرض ولګي، خو په پاکستان کې د پولیو کمپاین په صحیح توګه نه چلیږي چې له وجې په دې مرض په مکمله توګه قابو نه موندل کېږي.
تر کومه پورې چې په پاکستان کې د پولیو د کیسز تعلق ته پائے کې د ماشومانو د قوت مدافعت په وجه خو دا کیسز ډیر کم چانسز کې دي. چې خو تر اوسه پورې حکومت چې د پولیو د مهم د پاره کم ګامونه پورته کړی دي هغه په صحیح توګه نه دي. دغه مهم کې دوی ان پروفیشنل اخستی وي او دوی په دغه ویکسین کې د دوی د پراپر د ټمپریچر خیال هم نه ساتلې. نو دا وایي هغه افیکیسي کمزوري شي. د دې طریقې کار دا دی چې تا ویکسین ماشوم ته وکړو دا بیا واپس آئس بیک کې سره جمع کوي. خو سم ټایمز موږ په خپل انداز یو قتل چې هغه یو ویکسین پروسس دی او په لاس کې نیولې وي او په پورا کلی کې ګرځيږي. نو زما په خیال چې پای کې دغه دیم فیکٹر دومره انوال نه دی.
د یادونه دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 93 کیسونه او په کال 2014 کې 306 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ویلی دی چې افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د پاکستان د تجارتي مالونو د لیږد په برخه کې ځینې پالیسۍ نرمې کړې دي چې له کبله به په سیمه کې د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو سرمایه کاري وده عمومي. زموږ همکار غلام غوس له دغه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی یا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر په وادي سخت د نهي پورس د خبري غونډې پر مهال لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې منځنی اسیا ته د پاکستان نه په تجارتي توخو لیګلو باندې د افغانستان دولت ځنی پالیسیانی نرمی کړی دي او د سره به د پختونخوا ځایی تاجرانو او صنعتکارانو ته ګټه ورسي.
سینٹرل ایشیا تھا آگا باندھے $100 فی ٹن فیس و آخش تو وہ 110% و کیش گارنٹی آخش تو وہ کلا چاہ مال بہر سے وسطی ایشیا تھا التن افغان کاؤنسلیٹ نمبر اعتراض تصدیق کرا لو جدہ مال رہو تو آگا نا تقریباً درے سلور میں آستے بعد آگا کیش گارنٹی با واپس کے دو تو دا دیر زیاد ورکنگ کیپٹل با سرمایہ با باندھے دو دا ایکسپورٹر دیر تکلیف ہو. زما پہ مطالبہ اشرف غنی صاحب تماؤں کو، عبداللہ عبداللہ صاحب تو کو چمنگا افغانستان دورے تتریو دا چیف منسٹر صاحب سر بنائی کے تو اگر ڈیر گھٹا مہربانی ہو کہ جدہ دوڑا شرائط ختم کرا تو دے سر ایکسپورٹ جاتی ہے کہ انشاءاللہ
د خیبر پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو په خونه کې په خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د هند په زیاتیدونکو تجارتي توکو هم خبري اترې وشوې او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د خونی مشر په وادیسه وویل چې د چابهار په لاره هند د افغانستان او منځنی اسیا منډایانو ته د رسایې لپاره لوی سرمایه کاری کوي. هم په دې لړکی د تاجرانو د خونی مشر په وادي ساق مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت هم افغانستان او منځنی اسیا ته د موټروي جوړولو پلان لري
او ان شاء الله چې کوم روډز او موټروي از د پرایم منسٹر ویژن دی دا ڈیولپ سی سینٹرل ایشیا پورے ان شاء اللہ پاکستان میں ان شاء اللہ تجارت کے ببر ان شاء اللہ زمونگ ویژن دو سٹک دے زمونگ گورنمنٹ از ویری بزنس فرینڈلی اور زمونگ پرائم منسٹر پخولا بزنس مین دے
او دا خیبر پختونخوا دا تاجرانو دا خونی دا مرستیال مشر حاجی اقبال خان نمیچی پختن وکړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنز د خرابو اړیکو لوجی د دې سیمې د خلکو تجارتی هلې ځلې ډېری متاثره شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د دواړو دولتونو ترمنز سیاسي اړیکې که هر رقم وي خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته اوسیدونکي خلک غواړي چې تجارتی اړیکې پرمختګ ومومي.
کله د ملکونو حالات خراب شي په خپلو ګیرا سره نو باغې باندې خو خامخا د بزنس کمیونټي خو د هغې اثر پرېوځي. خو زمونږ چونکه کم د بزنس کمیونټي والا دي کاغه طرف ته دي اوګدي خو ټول
پختونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی مشر په وادي ساق وایي موجوده وخت کې په امنیتي صورتحال کې اویا فیصده خواله راغلی دی او امکان دی چې په راتلونکي وخت کې به په خیبر پختونخوا کې تجارتي او کاروباري هلې ځلې توند شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د استخباراتو اداره ملي امنیت په ګاپا یو خبر پاڼه کې ویلي چې ویګا په بمباره کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل سوی دی. طالبان دا نه مني. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې دي اتر دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څانګې آی ایس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې وویل چې پرسته خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. دا څرګندونې د امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطانه نون د سې شمې په ورځ مشال ریډیو ته وکړې. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پروند ویل چې داعش به حتمی شکست خوري خو دا به د په وینا وخت واخلي.
لند خبرینه مو د بریوال کاکړ ناوړې د لوسوریدونکو وخت شوه دی. د 19 خبرونه د نړۍ رنگونو په دې خبرونه کې به د ساينس ټیکنالوژي د فلمي نړۍ او د غسي نور معلومات وره د خبرونه ګل ایاس جوړ کړی دا.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مدرته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا نیو هورایزن خلائی جاز د پلوټو سیاري نوي تصویران ځمکې ته لیږلي دي. دغه خلای جاز له تیر یوې اونۍ راهیسې ځمکې ته د تصویرانو د لګولو عمل شروع کړی وو. ساینسدانان به د دغه عکسونو په مرسته د لرې پرتې پلوټو سیارې جاج اخلي. په نوو تصویرانو کې په دغه سیاره غونډۍ، همواره ودانۍ او د واورې ډک غرونه کتل کېدای شي. د جولای 14 نیټې راهیسې ساینسدانانو کوم معلومات راغونډ کړي ول. د هغې په اړه یې کومه تجزیه کړې ده. خو اوس نیو هورایزن خلائی جاز په دوامداره توګه د تصویرانو لیږلو عمل شروع کړی دی. یو ساینسدان ایلن سټرن وایي چې له تصویرانو نه ښکاري چې دا یو پیچلې سیاره ده او په نظام شمسي کې د دې ثانی نشته. په پلوټو سیارې جوړ شوي د واوري غرونو چتوالی تر 1.5 کیلومتره پورې دی. دغه غرونو ته سپټنیک پلینم نوم ورکړل شوی دی. د ساینسدانانو په اند د دې عمر 1 کروڑ کال نه کم کېدای شي. خو په تصویرانو کې د تورې برخې تر اربونو کاله زاړه کېدای شي. دوه میاشتې وړاندې نیو هورایزن خلای جاز پلوټو سیارې لاساته نه ډیر زیاته نږدې تیر شوی وو او په هغه وخت کې د خپل مشاهداتو یو ذخیره زمکې ته لګلی وو خو اوس هم په دغه جاز کې ډیر زیات معلومات جمع دي. د روسي یو ستور مزل په خلا کې تر ټولو زیات وخت رولو روستو زمکې ته استون شوی دی. و 50 کلن ستور مزل گینیات پالدیکا په خلا کې ټول 899 ورځې تیر کړي وي. پالدیکا په اخري میشن کې په خلا کې 118 ورځې تیر کړي وي. پالدیکا خلا ته 15 سفرونه کړي ول. د دې نوړاندې د روسي یو بل ستور مزل سرګي کرکالوف په خلا کې ډیر زیات ورځې تیر کړي وي. پالدیکا د روسي په فضائي ځواک کې کرنل وو. نو موري خپل لومړی خلای سفر د روسي خلای مرکز میر ته کړي وو. پالدیکا لومړی خلاباز دی چې سلور زلې د مرکزی خلای مرکز مشری کړي او لز زله په خلا کې ګرځیدلې دي. د موسمیاتو کارپوهان وایي چې په راتلونکو دوو کالو کې په نړیواله کچه په ګرمۍ کې ریکارډ اضافه کیدی شي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې ویلي چې د گرین هاوس ګیسونو کې د اخراج له وجې ماحولیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي او په دې کې بدلون له مخکې نه روان دي. دغه ګیسونو له وجې د ماحول قدرتي نظام متاثر شوی دی. ساینسدانانو د دې خبرې تصدیق کړی وو چې په روان 2015 کال کې د ځمکې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډیر زیات وو. د کارپوهانو په خبره په نړیواله کچه د ځمکې درجه حرارت کې ډیر زیات بدلون رامنځته شوی دی، نو په دې لحاظ د ماحولیاتو یو نوی پړاو نه تیریږي. په چین کې د یو نوي تحقیق نه معلومه شوه چې هر ورځ 30 منټه په میدان کې لوبو کولو سره په ماشومانو کې د لری نظر کمزوري یا مایوپه شر کې ډیر زیات کمی راتللې شي. په دې تحقیق کې شپږ سکولونو ته تر 3 کالو پورې پر دې د عمل کولو ویل شوی ول او د دې ګټوري نتیجې رامنځته شوې دي. کارپوهان وایي چې د لری نظر کمزوري کېدل ډیر عام شوی دی، خو د دې وجوهات تر اوسه پورې معلوم شوی نه دي. قسم دا یو مورسی ناروغي ده، خو په دې کې د ماحولیاتو عوامل هم شامل دي. د بلګې په توګه کمپیوټر یا په مطالعه ډیر وخت تیرول دي. تکي کونکو ویلي دي چې هر ورځ 30 منټه د لوبو په میدان کې تیرولو سره د ماشومان بینایي کې ډیر زیاته مرسته کولی شي. د یو نړیوال تحقیق تر مخه په سکولونو کې کمپیوټر او کلاس روم په ټکنالوژي ډیر زیات سرمایه کاری سره د طالب علمانو په کارکردګۍ مثبت اثر نه پریوزي. ارګنایزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ډیولپمنٹ نومي څیړنیزې ادارې ویلي دي چې په سکولونو کې د کمپیوټرو مسلسل استعمالولو سره د خرابو نتیجو امکان زیات وي. په سکولونو کې د ټکنالوژۍ له وجې د دروغو لا محدوده هیلي جوړیږي. په تحقیق کې ویل شوي چې کوم زده کوونکي کمپیوټر او ټیبلیټس زیات استعمالوي هغوی د نورو پرتله په زده کړو کې کمزوري وي. په تحقیق کې ویل شوي چې په آسټرالیا، نیوزیلینډ او سویډن کې د انټرنیټ استعمال ډیر زیات دی، نو په هغه هیوادونو کې د زده کوونکو کارکردګي ډیره ښه نه ده. د دې پرتله په جاپان، جنوبي کوریا، شنګای او هانګ کانګ کې د انټرنیټ استعمال ډیر کم دی، نو د دغه هیوادونو کارکردګي ډیره زیاته ښه ده. How was the film in Nare Khabari?
My name is Bob.
Pramita, maybe.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don't. په نړیوال باکس افیس کې په دې ونی کې فلم میشن امپاسیبل روک نیشن په لومړي نمبر دی. دې فلم تر وسه پورې په ټوله نړۍ کې د 640 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم دی ویزټ دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر وسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم مینینز دی چې تر وسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افیس کې په لومړي نمبر فلم دی پرفیکټ گائی دی، په دویم نمبر فلم دی ویزټ او په دریم نمبر فلم وار روم دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د نوي اداکارانو سورج پنچولی او اتیا شیټی نوی فلم هیرو په لومړي نمبر دی. فلم هیرو د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم ویلکم بیک دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم فینټم دی چې د 500 کروڑ روپو نه یې زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ نوی فلم دی ففت ویو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د ریک یانسی په ناول چې هم دغه عنوان لري باندې جوړ شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې مشهور اکټری کولی ګراس موروس چمتکار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې په نړۍ سلور بدونه شوی چې لوجی ټوله نړۍ تباه شوی وي. په دې کې کیسی د خپل وړکی ورور د بچکولو لپاره کوششونه کوي چې د پنځم خونړۍ او تباه کن بریت نه وړاندې خوندې کړي. فلم د ففت ویو با د 2014 کال د جنوري په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
At 1:07 a.m., the Odyssey satellite received images of an unfamiliar object moving past Mars. It stopped 250 miles above the Earth and is now orbiting our planet.
We called them the Others.
What do they want?
Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the Earth.
First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control.
The Others are readying themselves for the fifth wave.
They have the ability to inhabit human hosts and control their actions. They look just like us.
The Others see our hope as a weakness, but they're wrong.
This is our home. They will not possess it.
د هالیوډ مشهور اداکارې سندرا بولک نوی فلم اور برانډ از کرایسس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو سیاسي مزاحیه فلم دی. د دې فلم د وړاندې په همدغه عنوان په 2015 کال کې یو دستاویزي فلم جوړ شوی وو. په فلم کې خودل شوی چې په امریکا کې زده کړې ترلاسه کوونکي د بولیویا سیاستوال ګونزیلا سانچاسس خپل هیواد کې صدارتي ټاکنو لپاره د امریکا یو مشاورتي کمپنی خدمات ترلاسه کړي. دغه کمپنی کارکوونکي د امریکا سیاسي کمپاینونو ستراتیژي په بولیویا کې کاروي. فلم اور برانډ اس کرایسس بعد اکتوبر په 18 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
She is the brightest and most innovative.
The best campaign strategist in the game.
Responsible for the greatest political upset in history.
You're a fighter, Jane. I'm giving you another shot at the title.
It's a presidential campaign in South America. Fragile democracy, economy in real trouble. Our candidate is considered arrogant and out of touch with people's lives.
How far are you behind?
28 points.
If you want to win, we're going to have to take risks. You're my tracker. Every event that Rivera attends, every speech, you tape it. If security beats you up, you are doing your job right. Get that beating on tape. Wake up. This is war. There's only one wrong in this. Only one, and that is losing.
You should feel something during the interview, like you have some tears. Could you just turn towards the camera?
Whoa, whoa, look at him.
This is it.
We're going to shoot the commercial, por favor.
Llamas. This animal would lead us to prosperity.
Oh.
No, 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 Marco!
It's like he killed himself rather than be in one of our commercials.
د هندی سینما فلم ډایریکټر او دستویزی فلم جوړونکي پان نیلن نوی فلم انګری انډین ګاډ از لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ژوند مختلفو څنګو سره تعلق لرونکو د وو ښځو ژوند ښودل شوی. دوی د هند په ګوا ښار کې د خپل ملګري د واده لپاره راغون شوی وي.
Thank you.
په دې پروګرام کې مو د هندي سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن د نوی فلم جذبه لومړی ټریلر اوریدلې وو. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجی گپتا جوړ کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وي چې د ایشور رائے لور یې اغوا کړی وي. په فلم کې جکی شروف او شبانه عزمی هم کار کړی دی. د فلم جذبه نوی سندره بندې خبره شوې ده. راځي چې دا لګښان واورو.
بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا تم موڑ کے نہ جا بندیا دہلیز لانگ کے نہ جا نینا بیچارے رو رو کے مارے چھوڑ گیا تو کس کے سہارے رک جا رے نہ جا رے رک جا رے نہ جا رے بندیا تم موڑ کے نہ جا
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې بل ویلا مسپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو واوریدل. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې د اصل د پاکستان او د مصر د دینی زده کړو د مهم مرکز الازهر پوهنتون پرته جاج او دغه سي د نورو مدرسو جاج اغستل شوې دي. که څه هم د پاکستان په زیاتره مدرسو کې هماغه پخانی درسي نظام پر مخ وړل کیږي، خو الازهر پوهنتون پر مختللو دینی زده کړو سربیره یو شمېر اثري مضامین هم زده کوونکو ته معرفي کړي دي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسنی عصر د مشال رادیو په 19 خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې څه هم په زرګونه مدرسې شته، خو زیاتره هغه پخوانی دودیز درسي تګلاره او نصاب پر مخ وړي. په نړۍ کې د اوسنی پرمختګ سره سم یو شمیر اسلامي هیوادونو د خپلو دیني زده کړو مراکز یا مدرسې هم له عصري اړتیاو سره عیار کړي او د نصاب تر څنګ د درس او تدریس په تګلاره کې هم بدلون راوستي. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه کې د مصر د دیني زده کړو نامتو او لرغونې اداره الازهر پوهنتون له پاکستاني مدرسو سره پرتله شوی دی. الازهر د مصر په سر شهر قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې له تیرو څه باندې یو زر کلونو راهیسې دین زده کړې ورکوي. په دې پوهنتون کې شاوخوا 15 لک زده کوونکي درس وایي چې د مصر په ګډون تر یو سل زیاتو هیوادونو سره اړه لري. په 2018 کال کې مې الازهر پوهنتون ته د سفر پر مهال پر ښوونکو سربیره له یو شمیر پښتنو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې تر څو دوی د الازهر په اړه خپل نظر سره شریک کړي. د دې پوهنتون د هغه وخت مشر اسامه العبد په وینا دوی خپل زده کوونکو ته دا ډول نصاب او تګلاره وشي چې هغوی په غوره ډول بې له تعصب له نورو فکرونو سره چلند وکړای سي او په بشپړ علم سنبال سي.
نحن نعلم ابنائنا كيف يتفاعلون مع الفكر الاخر.
موږ خپل بچو ته خیو چې په څه ډول له نورو سره چلند وکړي او موږ د الله تعالی له کتاب څخه زده کړه ترلاسه کوو. موږ خپل بچو ته دا نصاب او تګلار ورزده کوو او ورته خیو چې په څه ډول له نورو فکرونو سره چلند وکړي او په څه ډول به له تندروي او تعصب نه له نورو دینونو سره چلند وکړي. همداراز د الازهر شریف بنیادی رول دی که د مذهبي علومو زده کوونکي وي او که د عصري علومو زده کوونکي وي، ټول د الازهر پر فکر باندې فارغيږي، کوم چې د اعتدال او منځروي فکر دی چې حقيقي اسلام تسلیم کړی دی او د الله تعالی د کتاب او د رسول الله له سنتونو څخه دی.
من کتاب الله ومن سنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
په الازهر پوهنتون کې د افغانستان او پاکستان یو شمیر زده کوونکي هم په بیلابیلو څانګو کې درس وایي. دا چې الازهر ته ولې په دومره لوی شمیر کې زده کوونکي ورځي او د دې پوهنتون د شهرت لامل څه دی، د نجم الله برهاني په نامه یو زده کوونکی وایي چې د الازهر پوهنتون د زده کړې نظام دومره زیات شهرت موندلی چې نور اسلامي هیوادونه هم غواړي خپل یې کړي.
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی او د تاریخ په اوږدو کې دوی دغه خپل ځای ساتلی دی. اوس مهال هم په نړۍ کې دغه الازهر د زده کړې کوم نظام چې دی دا ډیر مشهور دی او ډیری دولتونه غواړي چې دغه نظام خپل دولتو ته راوګوت کړي. په ځانګړې توګه موږ افغانستان او پاکستان دې ته ډیر اړ یو چې د الازهر په شان باندې د منځروي او د متوسط او د اعتدال دغه مدرسه خپل هیوادو ته راوګوده کړو، ځکه چې الازهر کې نه یوازې دا چې د یو مذهب فقه یا دینی مضامین لوستل کېږي، دلته د ټولو مذاهبو مضامین په پراخه ټنډه باندې لوستل کېږي.
د بشیر احمد په نامه یو بل پښتون زده کوونکی وایي چې الازهر هڅه کوي چې د خپل زده کوونکو له لارې په هغو هیوادونو کې د منځلاریتوب او زغم پیغام خور کړي چیرې چې تعصب او تنگ نظری ډېره ده.
الازهر بنیادی پیغام دا دی چې هر مسلمان چې هغه یو اعتدالي فکر والی او چې دلته نه واپس لاړ شي نو هغه ته دا پته شي را الازهر سوای او انټرنیشنل میسج چې دا غدا د چیرې اعتدال سره تسامح سره کار والی او دا زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
نو موري زیاتوي د نور هیوادونو په پرتله له پاکستان څخه د پوهنتون ته په کم شمیر کې زده کوونکي ورځي، ځکه چې په پاکستان کې یو شمیر ګوندونه نه غواړي چې ځوانان د منځلاري فکر خاوندان سي، بلکې دوی په ځوانانو کې سخت دریزي خوشوي.
زه خاص جماعت اشاره نشم کولای، خو اکثر جما سیاسی جماعت یا دینی جماعت دا غو دا تصور ده چې الازهر ته شي الکان لاړ شي هغه اکثر خرابيږي، یا ډیر زیات اوپن مائنډډ شي راشي نوې نوې فتوی ورګي هر شي کې دا وشي ردا جائز ده، الکه فی هغه حقیقت کې جائزي خدا غو مخ نزدې هغه خبر سي هغه دا هغه تشدد نه لري شي کنه هغه دا وشي ردا خو څنګه خلاف خبرږي هغه ټکراو چي توي کنه د ثقافت او یاده د فهم هغه ټکراو چي دغه پوجا خلک دا وړ شي حضرت کم لاړ شي.
په پاکستان کې په زرګونه دینی مدرسې دي چې د دینی مزامینو درس ورکوي، خو ځینې کسان وایي چې لدې مدرسو څخه فارغ شوی کسان په عصري علومو نه خبره وي چې لدې کباله په ټولنه کې د سخت دریزي لامل ګرځي. په پاکستان کې د رواني سخت دریزي یو شمیر لاملونه کې داسي خو نجم الله برهاني وایي په دې سیمه کې د مدرسو نظام د سخت دریزي یو مهم لامل دی.
زما په فکر باندې د سخت رزي دغه ته رامنځ کېدلې یوازې د مدرسو نظام دی، هغه ته زمونږ د مدرسو نظام یوازې په یو مذهب باندې ولاړ دی او د بل مذهب قبلېدل بالکل زمونږ پر رواج کې نشته دی، خاص کر د مدرسو په دود کې یا د زمونږ د علماو په نظر باندې د قبلولو وړ نه دی. حال تک چرته چا د کومبل مذهب خبره وکړه نو پاغه باندې سمدلاسه تور لګېدې شي چې دغه د کوم هیواد نه پیسې اخلي او غواړي چې د اسلام دین بدنام کیا د اسلام دین کمزور کړي. نو دغه یوازینی مشکل چې زمونږ د مدرسو نظام ډیر کمزور دی او یوازې په یو نظر ولاړ دی.
د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټه کې دارالعلوم حقانیه یو له هغو مدرسو څخه ده چې ډیرې کسان د سخت دریزي خورولو تور پر لګوي. په دې مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکي یو ځوان قاضي فضل الرحمن چې په الازهر پوهنتون کې د شریعت او قانون په څانګه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې په حقانیه کې لوستونکي یو متوسط ذهن لري، خو په الازهر کې هماغه لوستونکي د یو پراخ ذهن خاوند سي.
الازهر یونیورسيټي کې چې کم سبقونه او کم تعلیمي کم دارومدار دي، نو د اغې نزه کوم متاثر شوم چې دلته کې خو یو د انسان لکه په اغه ځای کې د انسان ذهن یو متوسط ذهن وي، دلته کې یو وسیع ذهن دی هر چا سره ناسته پاسته د هر چا معاملات معاشرات څومره خبرې اترې چې داغي تا ته طریقه خیا لزر یونیورسټي والا په لزر یونیورسټي کې لکه مختلف لکه ډېرې فائدې دي. یو خدا چې دا په ټول دنیا کې یو غټ نوم لري اسلامي یو غټ یونیورسټي ده. د دې وجنا مونږ زړه کې دا راغ چې را په لزر یونیورسټي کې مونږ سبق وایو او مونږ دا سبق یوازې خپل ځان لپاره نه د ټول دنیا د خلکو د پاره او خاص کر د پاکستان د خلکو د پاره چې اغي ته د جدید مسایلو ضرورت دی لکه مثلا اسلامي بینکاری شو یا د سود داسي مسایل دي یا نور داسي مسایل جدید مسایل راوتی دي چې د اغي حل نو اغه د الزر یونیورسټي والا خپل فقه الاسلامي چې کوم قانون مونږ چې کوم ځای کې کم داخله غستله نو په اغي کې دا کتابونه او دا مسایل اغي مونږ ته پڑھاوي او په اغي باندې مونږ پوره پوره تحقیق کوو. د الزر یونیورسټي او د د ډاکټرانو چې کوم سوچ دی هغه عالمی سوچ دی. عالمی سوچ دا دی چې کوم په عالم کې کوم مسائل کوم د غره غلي دي کوم تغیر او تبدل راغلي دي د دې مسلو حل به څنګه راوځي.
په پاکستان کې د مدرسو پر نظام ډېرې کسانې وکی کوي او دلیل ورکوي چې هر زده کوونکی باید پر دیني زده کړو سربېره عصري زده کړې هم ترلاسه کړي. د الهزار پوهنتون یو زده کوونکی قاری صدیق الله وایي چې په مدرسو کې باید یوازې پخوانی کتابونه ونه لوستل سي بلکې د نوي دور علمي کتابونه هم معرفي کړل سي چې دا ډول زده کوونکي د نړۍ په سیاست، ثقافت او معاملو هم خبر وي.
په افغانستان او پاکستان کې دا نظام دی چې صرف په معلومات کې پروت یا هغه تراسي کتابونه وي، نور نه د سیاست نه خبر دی، نه د ثقافت نه خبر دی، نه د معاملې نه خبر دی، صرف په هغه احادیث او دا خو ښکاره خبره ده چې موږ په دین کې څلور اساسي شیان لرو چې اول قران دی، بیا ورپسې سنت دی، بیا ورپسې د اجماع ده، او بیا ورپسې قیاس دی. همدغه الحاضر قیر قیاس ورپسې نور وروسته راځو چې تقریبا موږ چې دی لس امور لرو، شرعي امور لرو چې دا به ډېره غټه موضوع ده طولانی کنه. هغه چې په همدغه شان من روان دي په دغه مسلک باندې خود دې څنګه موږ دا غواړو چې سړی باید موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي باید هغه مثقف وسی، موږ غواړو چې سړی د پنتونه فارغيږي هغه باید په خپل مجال کې مثلا کملای د مجال په سنگ کې هغه به سیاسي موسی د سینې چواز عمل او خلاص سیاست نه خبر نه دي، ثقافت نه خبر نه دي، د دون نړیوالو خلکو سره د تعامل نه خبر نه دي. هغه خلک په دیت ناحیه کې دي، په دې طرف کې دي، هغه د دې سره ډیر زیات فرق دی، مصر د پنتون سره ډیر زیات فرق دی. نو هغه عوامل خو ډیر زیات دي چې مثلا د خارجي دولتونو په لمسون باندې راپاسیږي او مثلا د پیسو په مقابل کې د مادیاتو په مقابل کې راپاسیږي او یو ځای کې تخریب کوي او تشدد کوي په اسلام کې کنه.
نجم الله برهانی هم ورته نظر لري او وایي چې مدرسې باید د الهزار غونډې پر مختللی سي او اثر زده کړې هم پکې پایل سي.
حالی امداد چې باید دغه مدرسې چې دي پر مختللی شي، دي کې یوازې د یو مذهب رای باید قائم نه وي، دغه ته باید د ټولو مذاهبو رای ته احترام ورکړل شي او همدارز دغه مدرسو د نظام کې باید د عصري علومو زده کړې هم باید را شامل شي او همدارز د ازهر یا د نورو اسلامي پونتونو سره باید دغه مدرسې په کانټاکټ یا په اړیکه ټینګه کړي ترڅو دوی دغه معلومات خبری یا تجربه دي دا سره شریک کړي. اوس په پاکستان کې مثلا د اسلام آباد نړیوال پونتون دغه یو اسلامي پونتون دی، خو چې کله دغه ځینې کوم محصل فارغيږي دغه محصل رویه ته تاسو ګوري او دغه محصل هغه مجتمع ته د خدمت کچې ته وګوري چې هغه کومه اندازه باندې خپل مجتمع ته یا خپل ټولنه ته خدمت کولای شي، او دغه یو طالب چې کوم په مدرسه کې را لویږي هغه ته وګوري چې هغه څه کولای شي. هغه یوازې خپل جماعت کې کېدې شي مدرسې ما طالب یوازې په جماعت کې کېده شي امام پاتې شي، د ټولنې کومبل خدمت نشي کېده، خو د اسلام آباد نړیوال اسلامي پونتون محصل بیا کولای شي چې په وزارتونو په نورو لوړو رتبو باندې خپل ټولنې ته په هم په دینی او هم په دنیوي دواړو څنګه کې برخو کې کار وکړي. نو دغه یو لاستراوړنه چې دغه نوي سیستم د اسلامي مدرسو چې د خپل ټولنو ته وړاندې کولای شي.
دا پر مخلول دین زده کړل وستونکي په دې نظر دي چې اسلام په خپل فطرت کې اعتدال او منځلاریتوب لري او له سخت دریزي او تعصب څخه لري دي. د دوی په اند په سخت دریزه ټولنو کې معتدل اسلام هغه وخت په غوړه توګه واده کولای شي چې کله په مدرسو کې دینی او عصري زده کړې پر یو ځای ورکړل شي چې دا ډول زده کوونکي پر دین سربېره په نړیوال سیاست او ثقافت پوه سي او له نړیوالې ټولنې سره په غوړه توګه معاملات وکړي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره پراتون کې اونۍ کې به په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات په اړه بحث واو. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په لید څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
زهرو بخمار نلری وقت برازی چی غاخ ده زهرو بخمار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری